بلې سید سمیا بس تاسو سړی مشه قدرمن اوریدونکو یو بل خبرونه پایل شو. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي په افغانستان کې هر چارواکی چې په اداري فساد کې ښکېل وي مسؤلیت نه لري او دولت قوي اراده لري چې دوی مجازات کړي. دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د خبرونې په دوهم نیمه کې د اساسي او بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو. خلومړی پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. په سر کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د هلمند والی وای د ولایت لپاره د نوي پوزي پلان په عمل کې دوه به د مرکز لخرګا شاو خوا سیمې د دولت وسلوال مخالفینو ام پاک شي. د کونړ امنیه قومندانې وای په تیرو 34 ساعتونو کې پاکستانی پوزیانو په سرکانو او خاص کونړ ولسوالیو د توپونو لزګونو دزې کړې دي. د عربي هیوادونو مشران وای دوی تیار دي چې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ کړکېچ د هواري لپاره د سولې پلان لسره پیل کړي. د عراق په پلازمینه بغداد کې د پولیسو پر یوې امنیتي پوستې په پرونۍ انتحاري حمله کې د وژل شوو کسانو شمېر 15 تنو ته رسېدلی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان لوی څارنوالۍ ټینګار کوي چې په اداري فساد کې ښکېل شخص که هر څوک او په هر مقام کې وي د قانون له منګولو نه خلاصېږي. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی لاسته راوړنې لري خو کافي نه دي او له اداري فساد سره مبارزه به په جدي ډول پر مخ لاړه شي.
در قبال از اینکه دولت افغانستان دستاوردا داشته فعالیت هایی در قسمت مبارزه با فساد اداري صورت گرفته، اما به هیچ وجه این کافی و بسنده نیست.
تر دې مخکې په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې سفیر له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې اداري فساد د افغانستان لپاره یوه جدي ستونزه او لوی ناورین بللی و. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د فراه نوی والی وایي چې د دې ولایت امن کول په لومړیتوبونو کې دي. محمد عارف شاه جهان چې د چهارشنبې په ورځ په کار پیل وکړلې دولت په وسلوالو مخالفانو غږ وکړ چې د سولې له پروسې سره یو ځای شي.
ما از اینجا با او دوستایی که از ولایت فرا هستند و هنوز هم در سوشون مخالفین هستند به طرف زنو هم فراز اولی که آمدیم دستی سون و دستی آشتی را دراز میکنم.
د فرا اوسیدونکو بیا د امن د ټینګښت ترڅنګ د ولایت لپاره د بیا رغونې د زیاتو پروژو غوښتونکي دي. محمد عارف شاه جهان د ولسمشر د یو فرمان له مخې آصف ننګ پر ځای د فرا د نوي والي په توګه ټاکل شوی دی. د هلمند والي وایي د دې ولایت لپاره د نوي پوځي پلان په عملي کېدو به د مرکز لښکرګا شاوخوا سیمو کې د دولت وسلوال مخالفان وځپل شي. حیات الله حیات پرون ازادي راډیو ته وویل وسلوالو چې د هغه خبره د سیمې استخباراتي تر شا دي په تېر ژمي کې ډېره هڅه وکړه چې لښکرګا ونیسي خو افغان امنیتي سرتیرو یې هڅه شنډه کړه.
ولسونو ته انشاءالله د دې اطمینان ورکوم چې موږ به د ساکال عملیاتي پلان په ترڅ کې انشاءالله وکولی شو چې ډېرې ساحې به د دښمن نه ونیسو او ډېر ځایونه به خوندي کړو.
د لښکرګا شاوخوا او د هلمند په مرکزي سیمو کې له څو میاشتو راهیسې د دولت وسلوال مخالفان فعال دي او د ولایت په تېر ژمي کې هم د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ څو ځله د سترو او خونړیو جګړو شاهد و. د کونړ د امنیه قومندانۍ وایي په تېرو 34 ساعتونو کې پاکستاني پوځیانو په سرکانو او خاص کونړ ولسوالیو د توپونو لسګونو ډزې کړې دي. په همدې د امنیه قومندان ویان فرید الله دهقان د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې په دې نوي بریدونو کې چاته د سر زیان نه رسیدلی. په عین حال کې د کونړ یو قومي مشر حاجی دوست محمد ازادي راډیو ته وویل چې پاکستاني ځواکونو نه یوازې توپونو او راکټونو ډزې کوي بلکې په مختلفو نقطو کې د افغانستان خاورې ته هم داخل شوي دي.
د 12 کیلومتره نه وتی دي د میټیو کاندو ته د راحتلی دي د محمد ګټن نیولې تر ناوی د کاندو پورې 35 کیلومتره د دغه د راحتلی دي.
خو د افغانستان دفاع وزارت او سرحدي ځواکونه وایي دوی اجازه نه ورکوي چې پاکستانی سرتیری د افغانستان خاورې ته ننوځي او د وطن له یو لویشت خاورې به د سر په بیه دفاع وکړي. د عربي هیوادونو مشران وایي دوی تیار دي چې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ کړکېچ د هواري لپاره د سولې پلان له سره پیل کړي او په دې توګه یو ځل بیا د یو فلسطیني دولت د جوړېدو په بدل کې له اسرائیل سره د بشپړو اړیکو د ټینګېدو امکانات مخته کوي. د عرب لیګ د ټولنې غړو هیوادونو په اردن کې په یوه ورځنۍ سرمشریزه کې چې پرون پای ته ورسېده یو ځل بیا په منځني ختیځ کې په جدي او اغېزمن ډول د سولې د خبرو د اعاده کېدو لپاره پر خپلې ژمنې ټینګار وکړ. دوی ژمنه وکړه چې د دوه دولتونو مشکلاتونو د حل لارې پر اساس به د دغه کړکېچ د پایته رسېدو لپاره یو مشخص زماني جدول مخته ونیسي. د عرب لیک دغه سرمشریزه په داسې حال کې جوړیږي چې په راتلونکو اونیو کې درې مهم عربي مشران په واشنگتن کې له ولسمشر ډونالد ترامپ سره ګوري. د اردن پاچا عبدالله، د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی او د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس د دغه سرمشریزې تر څنګ پرون سره وکتل چې په سپینه ماڼۍ کې له دې کتنو مخکې خپل دریځونه سره همغږي کړي. د اردن د بهرنیو چارو وزیر ایمان صفادی وویل دغه سرمشریزې دا پیغام ورکړ چې عربي نړۍ لیواله ده چې د ترامپ له ادارې سره د دو دولتونو د رامنځته کولو لپاره خبرو اترو کې همکاري وکړي. د ترامپ د نړیوالو چارو استازی جیسن انگرین بلات د دغه سرمشریزې ترڅنګ د اردن، مصر او قطر د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د کتنې ترڅنګ د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره هم خبرې وکړې. هغه عربي مشرانو ته وویل چې ترامپ باور لري چې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ سوله ممکنه ده او پر سیمې او نړۍ به یې اغېز مثبت وي. په دغه سرمشریزه کې د عربي نړۍ لخوا د 2002 کال د سولې پر هغه پلان ټینګار وشو چې له اسرائیل سره په دې شرط د اړیکو د عادي کېدو وړاندیز کوي چې د یو فلسطیني خپلواک دولت د جوړېدو لپاره اسرائیل لاندې کړې سیمې بېرته فلسطینیانو ته ورکړي. د عراق په پلازمینه بغداد کې د پولیسو پر یوې امنیتي پوستې په پرونۍ انتحاري حمله کې د وژل شوو کسانو شمیر 15 تنو ته رسېدلی دی. په دغه حمله کې چې د عراقي چارواکو په وینا برید کوونکي له چاودېدونکو موادو ډک یو ټانکر د پولیسو له یوې پوستې سره وچاو 45 تنه نور ټپیان شوي دي. په وژل شوو کې لږ تر لږه درې پولیس او نور ټول ملکي وګړي دي. تر اوسه د دې حملې مسؤول چا په غاړه نه دی اخیستی، خو د اسلامي دولت ډلې دا ډول حملې تر خپلې ولکې لاندې موصول کړي چې اوس د عراقي ځواکونو عملیات پکې جریان لري تر سره کړي دي. برېټانیا پرون له اروپایي اتحادیې ته د یوه سند په سپارلو سره له دې اتحادیې څخه په رسمي ډول د وتلو پروسه پیل کړه. دا سند چې د برېټانیا صدراعظم تریزا می لاسلیک کړی او هغه تاریخي او شاته نه ګرځېدونکې شیبه ګڼلې، د اروپایي شورا مشر ته سپارل شوی دی. د اروپایي شورا مشر ډونالد توسک په بروسل کې د برېټانیا له استازي تیم بارنو څخه د دې سند ترلاسه کولو تصویر په خپل ټویټر پاڼه کې خپور کړی. توسک وروسته په خپلو څرګندونو کې وویل هیڅ دلیل نشته چې ښکاره کړو نن په بروکسل او لندن کې د خوښۍ ورځ ده. اکثریت اروپایانو او د برېټانیا نیم رای ورکوونکو هیله درلوده چې که وکولی شو یو موټی پات شو او له یو بل نه جلا نه شو. څومره چې په ما پورې اړه لري زه به داسې ښکاره نه کړم چې نن خوښ یم. په برېټانیا کې شاوخوا نه میاشتې وړاندې په یوې ټولپوښتنه یا ریفرانډوم کې اکثریت رای ورکوونکو له اروپایي اتحادیې څخه وتلو ته رایه ورکړه. برېټانیا په 1903 میلادي کال کې د اروپایي اقتصادي شورا چې وروسته په اروپایي اتحادیې بدله شوه کې شامله شوې وه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین، صدراعظم دیمیتری میدویدف او نور لوړ رتبه چارواکو پرون د شمالي قطب یا ارکتیک سیمه کې له فرایز جوزف ټاپوګانو کتنه وکړه. روسي مشران غواړي د دې کتنې له لارې په دې سیمه کې د موسکو د نفوذ د پراخوالي هڅه وکړي. ولسمشر پوتین او صدراعظم میدویدف چې د دفاع وزیر سرګی شویګو هم ورسره په داسې حال کې چې هوا ډیره سړه وه او تیز باد لګېده په سیمه کې د پاکاري چارې له نږدې ولیدلې. روسیې په دې وروستیو کې په ارکتیک کې د الوتکو د کوزیدو کرخه یا رنوې جوړه کړې ده او پلان لري چې په دې سیمه کې دایمي پوځي اډه هم تاسیس کړي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. که غوړی دا او ځینې نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده azadiradio.org یا azadiradio.com. د خبرونه پاته برخه چې بیا هم زه نوریا سنوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. او ری چې د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي په افغانستان کې هر چارواکی که په اداري فساد کې ښکیل وي مسؤول نه دی.
هر شخص یا هر فرد در هر موقف یا موقعیتی که قرار داشته باشه، اداره لوی څارنوالی قسمت تطبیق قوانین از هیچ گونه تلاش و توسل به وسایل مشروع دریغ نخواهد کرد.
په افغانستان کې د اروپایي اتحادیه سفیر ازادي راډیو ته وویل چې له مجازاتو څخه د تېښتې فرهنګ د ختمولو لپاره باید د حکومت هغه لوړ رتبه چارواکي مجازات چې په فساد کې ښکېل دي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو او مطالبو سربیره د خبرونې په دوهمه نیمه کې 2:19 پروګرامونه درته خبرو. د ژوند په شیبو کې او د اساسي او بشري حقونو د ژوند په شیبو کې مو دا ځل د کوژدی مراسم چې څه ډول منزل کېږي څېړل.
چې ته څوک چانه خور لور واړي نو هغه مافقه چې کله وسوه نو داسې خلک دي چې په اول شبکې کې یو د سومال یا یو پاکرشینی وته وتړي.
د افغانستان لوی ترنوالی وای قانون په ټولو یو شان پلی کیږي او په فساد کې ښکېل کس که هر څوک وي مسؤلیت نه لري. د لوی ترنوالی ویان جمشید رسولي ازادي راډیو ته وویل دا اداره د فساد پر ضد مبارزه کې زیاتې لاسته راوړنې لري خو د هغه په خبره دا مبارزه زیات وخت ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې استازي ازادي راډیو ته وویل چې د معافیت کلتور باید نور ختم شي او د فساد پر ضد مبارزه جدي بڼه غوره کړي. رزبان مراد او د دې موضوع نور تفصیل.
د افغانستان لوی څارنوالي وایي د فساد پر ضد مبارزه لا خپل اهدافو ته نه رسیدلې او دا بهیر به په جدیت سره دوام ومومي. د لوی څارنوالي وایي جمشید رسولي پرون ازادي راډیو ته ویل په فساد کې ښکېل هیڅوک مسؤول نه دي او قانون به پر ټولو یو شان عملي کیږي.
میره به شما اطمینان میتم کې هر شخص یا هر فرد در هر موقف یا موقعیتی قرار داشته باشه
دی وی زه تاسو ته ډاډ درکوم چې هر کس او یا فرد چې په هر موقف او سطح کې وي او جرم وکړي په ځانګړي ډول که د اداري فساد جرم وي او د هیواد نافذه قوانین لوی څارنوالۍ ته اجازه ورکوي چې هغه قضیه وڅېړي نو د قانون په عملي کولو کې به له هر ډول هڅې او مشروع وسایلو کارولو دریغ ونه کړي. د لوی څارنوالۍ تر دې څرګندونو د مخه په افغانستان کې د روپۍ ټولنې ځانګړي استازي اداري فساد د افغانستان د حکومت او ولس پر وړاندې یو ستر چیلنج بللی و. فرانس مایکل ملبن ازادي راډیو ته وویل چې د دې لپاره چې په افغانستان کې له مجازاتو څخه د معافیت کلتور ختم شي په فساد کې ښکېل لوړ رتبه چارواکي باید مجازات شي. ښاغلي ملبن پر افغان حکومت غږ وکړ چې په عدلي او قضایي سیستم کې شفافیت راولي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي که څه هم د ملي یووالي د حکومت له جوړېدو را په دې خوا د فساد پر ضد مبارزه کې لاسته راوړنې لري خو دا مبارزه به وخت ونیسي. د لوی څارنوالۍ وایان جمشید رسولي وایي
برنامههایی که تا امروز به خاطر مبارزه با فسادداری در داخل ادارې لوی څارنوالي عملي شده
دی وی له اداري فساد سره چې کوم پروګرامونه تر اوسه په لوی څارنوالۍ کې عملي شوي دي او یا لوی څارنوالۍ چې په خپل عدلي او قضایي چلند سره په دې برخه کې کومه مبارزه کړې ده ډېره ګټوره اغېزمنه او اساسي وه خو دا اقدامات په هیڅ صورت کې کافي نه دي. د شفافیت د نړیوال سازمان د 2018 میلادي کال د راپور له مخې افغانستان له اداري فساد سره د مبارزې له مخې د دوی په فهرست کې 2 درجې ښه شوی دی.
و امرل چې د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي قانون پر ټولو یو شان پلی کیږي او په فساد کې ښکېل کس که هغه هر څوک وي یا هر چارواکی وي مسؤلیت نه لري. د افغانستان د لوی څارنوالۍ ویان دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې سفیر وویل له مجازاتو څخه د تېښتې فرهنګ د ختمولو لپاره باید د حکومت هغه لوړ پوړي چارواکي مجازات چې په فساد کې ښکېل دي. فرانس مایکل ملبن له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې هغو نیمګړتیاو ته اشاره وکړه چې افغانستان ورسره مخ دی او د اداري فساد له منځه وړلو لپاره د ځینو وړاندیزونو سربیره له افغان حکومت څخه غواړي چې د دې هیواد په عدلي او قضایي بنسټونو کې شفافیت رامنځته کړي. نور جزئیات یې د عبادالله هننزي په راپورټ کې اوري.
فساد په افغانستان کې له جدي ستونزو څخه ده چې د اروپایي ټولنې په باور ریښې یې حتی د افغانستان مهمو چارواکو ته رسیږي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر فرانس مایکل ملبن د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل د اداري فساد د له منځه وړلو لپاره افغان حکومت باید لومړی له مجازاتو څخه د تېښتې فرهنګ له منځه یوسي. ښاغلی ملبن په دې باور دی چې په افغان حکومت کې یو شمېر کړۍ په اداري فساد کې ښکېل دي او دغه پدیده هغه وخت له منځه تللی شي چې د حکومت هغه لوړ پوري چارواکي چې په فساد کې ښکېل دي مجازات شي. زما په باور په افغانستان کې له فساد سره په مبارزه کې دوه عمده نیمګړتیاوې دي. یوه له مجازاتو څخه د تېښتې فرهنګ چې په دې هیواد کې حاکم دی. او دویم له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې ټول کارونه باید همغږي وسی. اداري فساد سره د مبارزې په هدف د دی او قضایي مرکز جوړیدل یو خګم دی، او هیله لرو د دولت هغه لوړ پوری چارواکي چې په فساد کې ښکیل دي تر قضایي څېړنو لاندې ونیول شي. هغه زیاتوي له اداري فساد سره د مبارزې هغه میکانیزم چې په نویمې پیړۍ کې په چین کې تجربه شوی د افغانستان لپاره ګټور ثابتېدای شي. څو ورځې مخکې هم اروپایي ټولنې په یو راپور کې د افغانستان په عدلي او قضایي بنسټونو کې د فساد په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي وو چې په دغو بنسټونو کې اداري فساد د لرې پرتو سیمو خلک دې ته اړ کړي چې د خپلو ستونزو د هوارۍ لپاره وسلوالو مخالفینو ته مراجعه کړي. خو د افغانستان سترې محکمې او د حکومت د رسنیو مرکز د اروپایي ټولنې دغه راپور رد کړی دی. خو دا ځل په افغانستان کې د دغه ټولنې سفیر وړاندیز کوي چې د فساد د له منځه وړلو لپاره باید په عدلي او قضایي بنسټونو کې شفافیت رامنځته شي. پوښتنه دا ده چې له مجازاتو څخه د تېښتې فرهنګ څومره په افغاني ټولنه کې حاکمه ده، او له فساد سره د مبارزې د بنسټونو له نظره فساد کوونکي په کومه سطحه کې دي؟ له اداري فساد سره د مبارزې د عالي ادارې رئیس سید حسین فخری په دې اړه وایي: دای وایي د دې لپاره چې د خلکو او نړیوالې ټولنې رضایت ترلاسه کړو، عدلي او قضایي مرکز باید خپل کارونه په جدي ډول ترسره کړي، څو له مجازاتو څخه د تېښتې فرهنګ کمرنګه شي. له حقونو څخه د ملاتړ ادارې او عدلي او قضایي مرکزونه باید په دې برخه کې قاطع عمل وکړي. لدې ټولو سره سره نړیوالې ټولنې له افغانستان سره خپل مرستې د فساد پر لمنځوړلو مشروطې کړې دي، او حکومت هم له اداري فساد سره مبارزه د خپلو کارونو له لومړیتوبونو څخه یادوي. خو له اداري فساد سره د مبارزې د عالي ادارې رئیس وایي په دې برخه کې د خلکو او نړیوالو د قناعت ترلاسه کولو لپاره افغان حکومت باید د فساد پر وړاندې مبارزه لا جدي کړي، څو دغه پدیده د حکومت په پراختیایي او اصلاحي برنامو اغیز ونه کړي.
په افغانستان کې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې او دا چې دا مبارزه باید په څه ډول مخته یوړل شي، په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې د سفیر څرګندونې مو واورېدې. فرانس مایکل ملبن له ازادي راډیو سره په افغانستان کې د اداري فساد او دغه راز په عدلي او قضایي سیستمونو کې د شفافیت په اړه نورې مفصلې څرګندونې هم کړي. له ښاغلي ملبن سره مو د حقیقت صدې په اونیس پروګرام کې چې په بل پښتو خبرونه کې درته خبرو خبرې کړي. دا پروګرام مه هیروي.
چې خاچ د چریا کیا یار انتخاب میکنه
وې کته ته اومده ام کول څنګه مو زور کیا بیس به زور اومده ام زمې په مې کې د بلوې جرګې نو کیلو هم جنگ وځدارن
به وزګوره دا گاونډه هوا پاکستان او ګوره چې مده مختلف
او بایس یک کسی کې از خاک است مده افغانستان او علاقه دایمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر
د دې لپاره چې افغانستان کې مداخله تون شي د
مسلې توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش صداده شود.
ازادی پچپو که در امواج ازادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر پنځو بجو پوری له ازادی رادیو نه واوري.
نن د ازادي په څپو اونیس پروګرام په څپو کې د اونیس پروګرام واره ده له دریو بجو تر پنځو بجو. تاسو هم کولای شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ او پوښتنه کلری له چارواکو یې مطرح کړئ او خپل نظر هم د ازادي رادیو لارې له نورو سره شریک کړئ. اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. سلطان محمد سرور د یو شمیر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستی دي.
واشنگتن ټایمز د خپلې یوې مقالې په عنوان کې لیکي چې افغانستان ته د نورو سربازانو استول ایجابوي چې د غزواکونه خایي پخوانی تیروتنې په پام کې ونیسي. ورځپاڼه د امریکایي منصبدارانو له قوله لیکي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو اوسنۍ ماموریت تر پخوانی ماموریت ډیر توپیر لري. امریکایي او ناتو ځواکونه چې پخوای ماموریت حربي وو اوس افغان ځواکونو سره د وسلوالو طالبانو او نورو یاغیانو په وړاندې جګړه کې مرستندوی رول لري او دوی ته مشورې ورکوي. جګړن پول ریویرا چې 15 کاله مخکې هم په هلمند کې وو واشنگتن ټایمز ته ویلي دي چې اوسنۍ ماموریت تر پخوانی ډیر متفاوت دی. جګړن ریویرا وایي چې بهرنیو ځواکونو پخوا په جګړه کې مخکښ رول درلود، خو اوس دغه رول د افغان ځواکونو دی. نوموړي چې پروان پسرلی کې له 300 نورو سربازانو سره افغانستان ته ځي خپل نوی رول یې په یو مثال کې تشریح کړی او ویلي دي چې اوس به زه موټر نه چلوم، موټر چلوونکی به بل څوک وي او زه به یوازې مشورې ورکوم چې څنګه یې ښه او مسؤون وچلوي. ورسپانه لیکي چې تر ټولو مهمه خبره خصوصا هغو سربازانو ته چې لومړی ځل افغانستان ته ځي دا ده چې دوی افغان سربازان ښه وپیژني او د کلتور په هکله یې معلومات ولري. د هنري ګونزالیس په نامه یو منصبدار ورسپانې ته ویلي چې امریکایي سربازان ښایي افغان عسکرو ته درناوی وښیي او که په یو ډول یې بې احترامي وشي نو افغان سربازان یې په زړه کې ساتي او ذهنونه یې اوږدې حافظې لري. بلخوا فارن پالیسی خبرونې د تبصرو او نظریاتو په برخه کې د افغانستان په هکله د هاروارد د پوهنتون د یوه استاد سټیفن ام والت یوه مقاله خپره کړې ده. نوموړی په افغانستان کې د 14 کلنې جګړې د تاریخچې له بیان وروسته د شخړې په ډیپلوماتیک حل ټینګار کوي. سټیفن والت لیکي سره له دې چې امریکا د افغان ځواکونو په روزنه لسګونه میلیارده ډالر لګولی دي خو بیا یې هم داسې یو ځواک نه دی روزلی چې یاغیان احتوا کړي. وسلوالو طالبانو تر خپل واک لاندې سیمې پراخې کړې دي او اوس دې ته ضرورت لیدل کېږي چې نور ځواکونه هم افغانستان ته واستول شي. نوموړی د افغانستان شخړه یو دلدل ګڼي او وایي چې پراخه سیاسي روغه چې ټولې کورنۍ سیالې ډلې سره پخلا کړي او بهرني قدرتونه چې په دغه هیواد کې لاسوهنه کوي رغونکي رول لوبولو ته وهڅوي د ستونزې اوږدمهالی حل دی. د فارن پالیسی په دغې مقالې کې راغلی دی چې اوس تقریبا ټول په دې پوهیږي چې د پاکستان خاورې څخه د وسلوالو طالبانو استفاده او دوی سره د پاکستاني استخباراتو مرسته یو اساسي ستونزه ده. د هاروارد پوهنتون دغه استاد لیکي چې په افغانستان کې برای ایجابوي چې پاکستان ته قناعت ورکړل شي چې خپله تګلاره بدله کړي او د دغه مطلب ترسره کول که ناممکن هم وي خو په نهایت کې یو ډیپلوماتیک چیلنج دی نه پوځي. سټیفن والت لیکي چې له پیاوړي پرمختللي او څرګند ډیپلوماتیک زیار پرته په افغانستان کې اوږدمهالی برای لری برېږي. د کندهار چارواکي وایي چې په سپین بولدک کې شپږ زمریان نیولي دي چې قاچاق برو هڅه کوله چې پاکستان ته تیر کړي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې اوري. خو له دې مخکې د الکترونیکي تذکرو د ویش اداره وایي چې د تذکرو ویش لپاره د حکومت مشرانو حکم صادر کړی او تر دریو راتلونکو میاشتو به دا لړۍ عملاً پیل شي. د دې ادارې رئیس همایون محتاط پرون په کابل کې خبر اعلان ته وویل چې د تذکرو د ویش لومړی پړاو ازمیښتي دی او 15 لکو کسانو ته به تذکرې وویشل شي. په دې اړه نور حال د یوسف خان زدران په رپورټ کې.
د الکترونیکی تذکرو د ویش د ادارې چارواکي وایي چې د تذکرو د ویش عملیاتي پروګرام د حکومت لخوا تایید شوی او د ویشلو پروسه به ژر پیل شي. د دغې ادارې مشر همایون محتاط د چهارشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې ولسمشر په دې اړه د ادارې ته لارښوونه کړې. د هغه په باور د تذکرو د ویش لومړی پړاو ازمایښتي دی چې تر راتلونکو دریو میاشتو به پیل او شاوخوا 15 لکه هغو کسانو ته به چې له وړاندې هویت تثبیت شوی ورکړل شي.
دا وخت د پروګرام د عملي کېدو په برخه کې د حکومت د مشرانو ټینګه اراده موجوده ده او د پروګرام د پیلېدو په تیره بیا د تذکرو د ویش په برخه کې هدایت صادر شوی دی.
هغه وایي د دې پروګرام په لومړي پړاو کې د تذکرو د ویش پیل، د کارکوونکو او متخصصانو استخدامول، د نومونو د ثبت مرکزونو پرانستل او د تجهیزاتو ځای پر ځای کول شامل دي. ښاغلی محتاط وایي د دې ادارې پخوانیو کارکوونکو ته د استخدام په وخت کې د لومړیتوب حق ثابت دی. له دې سره دا اداره وایي چې د املایي غلطیو د مخنیوي، د عمر مشخصولو، د هویت د تثبیت مرکزونو جوړولو، د نفوذو د احوالو د ثبت، کتابونو د ډیجیټل کېدو په برخه کې ځانګړی طرزالعمل هم وروستی شوی دی. د الکترونیکي تذکرو ویش د ملي وحدت حکومت یو مهم لومړیتوب ګڼلی خو د تیرو نږدې 3 کلونو راهیسې ویش نه دی پیل شوی. د نفوسو د احوالو د ثبت قانون د جمهور رئیس غنی لخوا په 2014 میلادي کال کې توشیح شو خو د قوم، ملت او دین کلمو د نه لیکلو په اساس دا پروسه له ځنډ سره مخ شوه. وروسته له ډیرو اعتراضونو پریکړه وشوه چې دا کلمې په الکترونیکي تذکرو کې ولیکل شي. له دې سره د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دې پروسې د امنیت ټینګښت ته لومړیتوب ورکوي او په داسې یو امنیتي پلان کار روان چې د خلکو او د تذکرو د ویش دفترونو امنیت ډاډمن کړي. د یاد وزارت ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل
ما با آغازی پروسه تمام امکانات
رسیدیم. دایوی دغه بهیر د پیلیدو سره به د کورنیو چارو وزارت د ټولو امکاناتو څخه استفاده وکړي چې امنیتي خوندي وي. موږ د ویش د مرکزونو او د خلکو امنیت ته چمتووالی لرو. د تذکرو د ویش اداره وایي چې د الکترونیکي تذکرو د ویش لړۍ له کابل پیلوي او په تدریجي ډول به ولایتونو ته هم وغځیږي. خو د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد نجیب محمود په دې باور دی چې د الکترونیکي تذکرو د ویش لړۍ له پیله له ستونزو سره مخ ده او تمه نه کیږي چې اوس هم دا بهیر پیل شي. سره له دې چې د خلکو د بې باورۍ تر څنګ د الکترونیکي تذکرو د ویش اداره د دغه بهیر د پیلېدو ډاډ ورکوي، خو به لیدل شي چې دا ځل د حکومت دا ژمنه عملي بڼه غوره کوي او که یو ځل بیا هم د دې پروسې پر وړاندې کوم خنډ پیدا کیږي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو سربیره د غراز لوی ښارونو کې د اف ام په 1350 په صافه اوازې اورېدلی شئ. له افغانستان بهر ته د کمیاب الوتونکو او نورو ژو د قاچاق په اړه ځینې وختونه راپورونه ورکول شوي، خو دا لومړی ځل دی چې د کندهار چارواکي د شپږو زمریانو د نیول کېدو خبر ورکوي. دا هغه زمریانو چې قاچاق برو غوښتل د سپین بولډک ولسوالۍ له لارې پاکستان ته قاچاق کړي. د دې قاچاق په تور د افغان چارواکو په وینا یو تن هم نیول شوی. محمد صادق رښتین له کندهاره پرې رپورټ لري.
د کندهار د والی بیان سم خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې د چهارشنبه په ورځ نه وخت سرحدي پولیسو د کندهار په سپین بولډک ولسوالۍ کې شپږ زمریان چې درې نارینه او درې ښځینه دي پاکستان ته د قاچاقېدو پر مهال نیولې دي. د خپلواک په وینا قاچاقونکو دغه زمریان په ځانګړو قفسونو کې په ډېره ماهرانه توګه په باروړونکو موټرانو کې ځای پر ځای کړي وه. خپلواک زیاته کړې چې د زمریانو دغه نسل په نړۍ کې نایاب دی او یوازې په افغانستان کې موندل کېږي.
شپږ زمریان دا د سپین بولډک ولسوالۍ د دروازې سره چې غوښتل چې د دروازې نه هفت واړي پاکستان خاورې ته د سرحدي پولیس لخوا څخه د دوی د مخکنیو معلوماتو پر اساس باندې چې د څو ورځو راپه دې خوا دوی په دغه هڅو کې ودوی راپور درلودی چې نن خوشبختانه دوی خپل هدف ته ورسېدل. دغه شپږ زمریان دي چې د سپین زمریانو په نامه یادېږي، د یوازې په افغانستان کې شته.
تر اوسه معلومه نه ده چې دغه زمریان دقیقاً د جنوبي ولایتونو په کومه سیمه کې نیول شوي. خو د کندهار د پولیسو بیان زیاد دوراني ازادي راډیو ته وویل چې پولیسو د قاچاقونکو سره د همکارۍ په تور یو تن نیولی دی او د اصلي قاچاقونکو د نیول کېدو په لټه کې دي.
په سپین بولډک کې د سپینو زمریانو د شپږو سپینو زمریانو د نیول کېدو په باب مو واورېدل. د افغانستان د لامبو فدراسیون هڅې پیل کړي چې په توکیو کې د 2020 میلادي کال د اولمپیک لوبو ته یوه افغان لوبغاړی واستوي. تفصیل د احمد شیبر پر د اوبخې احمد تکل پر راپورټ کې.
افغانستان د لامبو د تمرین لپاره دیرش حوزونه لري چې یوازې په یو کې انجونې لامبلی شي. که څه هم حتی د لامبو دا حوزونه هم د وسلوالو د حملې له ګواښ سره مخامخ دي، خو هغه د ګوتو په شمار لوبغاړي انجونې چې د حوزونو ته د تلو زړه لري وایي دوی هیله مني دي چې په توکیو کې د 2020 کال د اولمپیک په لوبو کې ګډون وکړي. د انجونو د لامبو د نوې جوړې شوې کمیټې روزونکې 25 کلنه هیلنا صبوري په جګړه ځپلې افغانستان کې چې د سمندر لاره نه لري او په ټولنه کې د دیزو محدودیتونو لکابله ډیری خلک د نجونو لامبو سره مخالف دي. د دې هله منو مېرمنو یو مثال دی. هلنا چې اوس د اقتصاد په برخه کې په لوړو زده کړو بوخته ده، ل خپلې وي خورلانې سره یو هاوس ته لتلو وروسته لامبو ته مخه کړه. وروسته دې له انټرنیټ څخه د لامبو ویډیوګانې ډاونلوډ کولې او د انټرنیټي لارښوونو په مرسته به یې په کابل کې تمرین کاوه. میرمن صبوری وای په پایل کې ډارېدل چې ډوب نشي، خو وروسته یې چې زده شو دا فکر ورته پیدا شو چې باید د هغو نجونو ښوونکي شي چې لامبو یې نه ده زده. خو په اوبو کې ډوبېدل د هلینا صبوري یوازینۍ ستونزه نه وه. وروسته له دې چې افراطي ډلو د نجونو د حوض مسؤولانو ته خبرداری ورکړ، دې ته وویل شول چې هغه حوض ته دې نه ځي. هلینا وایي لامبو ځینې نجونې له راز راز ګواښونو سره مخامخ دي، خو دا زیاتوي چې اوس امنیتي وضعیت نسبتا ښه شوی او دا د پخوا په شان نه ویریږي. په افغانستان کې چې ښځې او میرمنې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي، ډیری کورنۍ په دې باور دي چې ښځې باید تل په کور کې وي. میرمن صبوري همدا باور د ځان او خپل ټیم لپاره تر ټولو لوی خطر ګڼي. دا وایي پوهیږي چې د لامبو په پیلولو سره یې دود مات کړی او ستر خطر یې پر ځان منلی. هلینا او ملګرو یې له دې مخکې د لامبو پر مهال یو ډول تورې جامې چې اوږده لستوڼي او پایڅې یې درلودې اغوستې او داسې خولۍ یې پر سر وله چې ټول سر به یې پکې پوښلی و. خو اوس یوه برازیلۍ کمپنۍ د افغانستان له دودونو سره سم بل ډول جامې ورته جوړوي. د افغانستان د لامبو د فدراسیون رئیس وایي د لامبوزنو ښځو لپاره لویه ستونزه بیا امنیتي ده. سید احسان طاهری د هلنا صبوري زړورتیا ستایي او د روان کال په فبروري میاشت کې نوموړی د لامبوزنو ښځو د کمیټې د مشرې په توګه وټاکله. ښاغلی طاهری وایي د دوی هدف دا دی چې لږ تر لږه دوه نارینه او یوه ښځه به په 2020 کال کې د توکیو د اولمپیک په لوبو کې د افغانستان د ټیم غړي وي. که داسې وشي نو دا به لومړی ځل وي چې له افغانستانه یوه لامبوزنه میرمن د نړیوال اولمپیک په لوبو کې ګډون کوي. د افغانستان د لامبو د فدراسیون مشر همداراز هیلمن دی چې د افغانستان ځوانې لامبوزنې نجونې به د منځنۍ آسیا د اتلولۍ په لوبو کې چې د اپریل د میاشتې په وروستیو کې په ترکمنستان کې ترسره کیږي ګډون وکړي.
په همدې راپور سره ورسېدو د خبرونې دوهمې نیمایي ته. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د افغانستان لوی څارنوالۍ ټینګار کوي چې په اداري فساد کې ښکېل شخص که هر څوک او په هر مقام کې وي د قانون له منګولو نه خلاصېږي. لوی څارنوالۍ دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې استازي وویل چې په افغانستان کې د اداري فساد په وړاندې مبارزه جدي مخته نه ځي. د فرانوی والی وایي چې د دې ولایت امن کول په لومړیتوبونو کې د محمد عارف شاه جهان چې د چهارشنبې په ورځ په کار پیل وکړ د دولت په وسلوالو مخالفانو غږ وکړ چې د سولې له پروسې سره یو ځای شي. د هلمند والی وایي د دې ولایت لپاره د نوي پوځي پلان په عملي کېدو به د مرکز لښکرګاه شاوخوا سیمو کې د دولت وسلوال مخالفان وځپل شي. د کونړ د امنیه قمندانۍ وایي په تیرو څلېرویشتو ساعتونو کې پاکستاني پوځیانو په سرکڼو او خاص کونړ ولسوالیو د توپونو لسګونو ډزې کړې دي. په دغو ډزو کې د چارواکو په وینا چاته د سر زیان نه دی رسېدلی. د عربي هیوادو مشران وایي دوی تیار دي چې د اسرایل او فلسطینیانو ترمنځ د کړکېچ د هواري لپاره د سولې پلان له سره پیل کړي او په دې توګه یو ځل بیا د یو فلسطیني دولت د جوړېدو په بدل کې له اسرایل سره د بشپړو اړیکو د ټینګېدو امکانات مخته کوي. د عراق په پلازمینه بغداد کې د پولیسو پر یوې امنیتي پوستې په پرونۍ انتحاري حمله کې د وژل شوو کسانو شمېر 15 تنو ته ورسېد. بریتانیا پرون په اروپایي اتحادیې ته د یوه سند په سپارلو سره د دې ټولنې څخه په رسمي ډول د وتلو پروسه پیل کړه. د تاجکستان د پایتخت دوشنبه محکمه د هغه سړي ادعا څېړي چې وایي پولیسو ترې د شکنجې په زور د اسلامي دولت ډلې یا داعش ته د وسلوالو د جذبولو اعتراف اخیستی دی. د خبرونو تفصیل کولای شئ چې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ولولئ. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خپرونه کې د ازادي راډیو دوه اونیز پروګرامونه درته خپرو، د اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې. د ژوند په شیبو کې په دې اونیز پروګرام کې مو په افغانستان کې په مختلفو سیمو کې د کوژدې مراسمو ته کتنه کړې ده.
چې چېرته څوک چانه خور لور غواړي نو هغه مافیکه چې کله وسوه نو داسې خلک دي چې په اول شبکې کې یو د سومال یا یو پاکر شیرني ورته وتړي.
مخکې له دې چې اونیزو پروګرامونو ته ور ورسیږي یوه نړیواله موضوع را اخلو. په اروپایي اتحادیه کې د بریتانیا سفیر پرون د اروپایي شورا مشر ته هغه سند وسپاره چې د بریتانیا صدر اعظم تریزا می لاسلیک کړی او له مخې له اروپایي اتحادیې د بریتانیا د وتلو رسمي پروسه پیلېږي. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور وړاندې کوي.
د اروپایي ټولنې لپاره د برتانیې استازی ټیم بارو پرون په بروکسل کې د دې ټولنې د شورا له مشر ډونالډ ټوسک سره ولیدل او له دې اتحادیې څخه د لندن د وتلو رسمي سند ورته وسپاره. دا سند د برتانیې صدر اعظم تریزا می لاسلیک کړی او په وړاندې کولو سره له اروپایي ټولنې څخه اوس په رسمي ډول د برتانیې د وتلو پروسه پیل شوه. د اروپایي شورا مشر په خپل ټویټر پاڼه د برتانیې له استازي څخه د دې سند د ترلاسه کولو تصویر خپور کړی دی او ټویټ یې کړی چې له نهو میاشتو وروسته برتانیې د وتلو سند وړاندې کړ. ډونالډ ټوسک تر دې وروسته په خپلو څرګندونو کې ویل
There is no reason to pretend
that this is a happy day. Neither in Brussels nor
they way هڅ دلیل نشته چې وایو نن په بروکسل او یا هم په لندن کې د خوخي ورځ ده. اکثریت اروپایانو او د برتانی نیمرای ورکوونکو هیله درلوده چې کومو کولې شو یو موټه پاتې شو او له یو بل نه جلا نه شو. څومره چې ما پورې اړه لري زبداسي ظاهر نه کړم چې نن خوخیم. د برتانی صدر اعظم تریزا مې تر دې مخکې پارلمان ته په وینا کې لاروپۍ ټولنې څخه د وټلو د سند ورسپارل وستایل او هغه داسې تاریخي شیبه وګڼل چې د هغه په خبره په شاتګ نه لري. د برتانی خلکو نه همشته وړاندې په روپۍ ټولنه کې د پاتې کېدو او یادا چې له دې اتحادی ووزی په ټول پښتنه کې رای ورکړي او له روپۍ ټولنې څخه یې وتل تایید کړل. برتانیا په 1903 اویایم میلادي کال کې په روپۍ ټولنه کې شامل شوې وه.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست ل ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوی بولی خبرونه ته زه سید کمال شاه عارف هر کله کوم تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی شارونه کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلای شي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د قانوني مراحل په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د نظارت او بررسي د سنگ مرستيال عبد الواحد سیراتی سیرت صاحب شرغلس
مننسه
سیرت صاحب لکسرنګ چې په وټولنه کې د پولیس دند د امنیت او امن نظم ټینګول دي په څه ډول حالاتو کې یعنی په څه ډول شرایطو کې یو پولیس یو مزنون نیولای شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته د افغانستان محترم او وګړو ته خپل سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. ستاسو د سوال په اساس باندې لږ زره اجازه ما تراکې زه به قانوني دندې او صلاحیتونه چې دي هغه باندې بر لږ رڼا واچوم چې هغه په قانون د پولیس کې شپږ 50مه ماده او 50مه ماده او 143مه ماده د قانون اساسي د پولیسو دنده او ظایف تنظیموي او بیا پولیسو ته خاص قانون جوړ سوی دی چې هغه بیا په 15مه ماده د وظایف او صلاحیت او کوم ساحو کې فعالیت د پولیس په هغه کې تقریبا تر 22 فقرو پورې د 15مه ماده د پولیسو دندې توضیح کړي دي. نو څنګه چې ما د اساسي قانون په رڼا کې هغه مادې مې چې مخکې ذکر کړلې او د پولیسو 15مه ماده د دوی دنده او مکلفیت چې هغه نظم امن راوستل په یو جامعه کې دي او پولیس یو ارتباطي پل هما باندې دولت او د رعایت کړي. نو په دغه اساس باندې پولیسو ته خاص قوانین ټاکل سوي دي، دوی ته مسولیتونه ورخودل سوي دي او دوی کوي چې دغه مسولیتونو پر وړاندې کې یو مزنون ته لاسرسي ولري او یو مزنون چې کله د پولیس په ځام په ګمان سره چې د جامع ته د امن او د نظم خطر پیخي هغه نیولای شي. اول خو قانوني یا به څوک شکایت وکړي سارندولۍ ته، د سارندولۍ له طریقه به پولیس ته د جلب د احضار د مزنون اذن ورکول کیږي او یا به په دوسیه کې د څو نورو مزنونینو نمونه به وي چې هغه محکمې ته نه دي حاضر سوي، نو محکمه کوی سي چې د سارندولۍ له طریقه او یا خپله محکمه پولیس ته هدایت ورکړي چې دغه مزنونین موږ ته جلب احضار او یا په نیوو کې تاسې اقدام وکړی. دا قانوني مراحل دي چې پولیس په خپل صلاحیتونو دندو کې او د قانون په رڼا کې یو څوک بنیسي. کله کله هم داسې کېدای سي چې پولیس په هغه وخت کې صلاحیت پیدا کړي چې هغه قانوني وي، گرفتاری دیده متناسب په حالت سره وي او ضروري وي. لکه مثال په ډول باندې پولیس په یو ځای کې د امن او د نظم له خاطره ګمارل سوی دی، ویني هلته چې یو کس مزنون یو څوک یې یا زخمي کوي ټپي کوي او یا هم څوک په قتل ورسوي. دلته که چېرته پولیس انتظار د ده بواسطه یاره زه د سارندولۍ امر ځان سره ولرم، د دې په ګرفتاري یا د محکمې دی چې تر هغو اقدام کوي دغه مدرک او خپله مزنون په فرار باندې قادره کیږي او دای له دې محل نه په تیښته بریالی کیږي. په دې اساس لازمه ده پولیس ته چې د مزنون په گرفتاری بدون دغه دو مرجو نه دای اقدام کې ځکه د دې دغه اقدام ام متناسب او ام قانونی ده چې او مزنون دلته په نیولو باندې دای اقدام وکړي.
ډیره مننه سیرت صاحب. داسې ډیر لیدل سوي دي کله چې پولیس د یوه کس یا د مزنون د نیولو هڅه کوي، په دغه حالاتو کې د نیول یا د په ټپي کېدلو یا حتی په وژلو سره تمامېږي. له قانوني اړخه د پولیسو دا اقدام څه ډول کار دی؟
د پولیسو په مکلفیت په قانون کې نهمه ماده دا موضوع په واضح ډول پولیسو ته ورګوته کړې ده. که چېرته یو مزنون په حالت د تیښته کې وي، پولیس ته پکار ده چې هغه ته ابلاغ او اخطار ورکړي چې ودرېږه او درېش، او د درېدو حکم ورته کوي چې ودرېږه، او همدغسې هغه ته به که چېرته نه درېږي بیا د مزنون نو حق لري چې هوایی یا د ده تر شا پورې یو دوه متره یا درې متره وروسته یو فایر دوه فایر وکړي چې تر هغو پورې د مزنون په دې باندې هغه چېره ما پولیس وهي سلا ورسره سته ما ولي یا مې ټپي کوي او یا ما ژوند به خطر سره مواجه سي. داسې نور څه موارد د پولیسو هم سته چې کله پولیس یو مزنون ویني نو همدغه د نهې مادې په رڼا کې به دوی د مزنون له خاطره هغه قانوني اقدامات به کوي. که چېرته بیا هم نسو په فرار باندې قادر کېده او دغه مدرک یا مزنون د ده د لاسه ووته، بیا لازمه په وخت کې چې په هغه ځای کې دای ټپي سي چې د مرګ احتمال نه وي. اما متاسفانه چې نن سبا په دې خاطر چې پولیس د مزنون په گرفتار په نیولو کې هڅه وکړي بدون د هغه شرایط او هغه قانوني حق چې دوی ته ورکړی دی د هغې د خلاف متاسفانه بعضې حرکات د پولیس نه لیدل کېږي چې په دې کې د خلکو ژوند له لاسه تللی دی. هغه بشري حق او هغه الله تعالی هغه حق چې هغه مهم حق، حق د حیات دی، هغه ته د دې نه اخیستل کېږي او بدون د تفکیک، بدون د تناسب، بدون د اقدام د قانوني نه په داسې یو ځای باندې مزنون ولي چې د هغه حیات ته خاتمه ورکوي، او یا په داسې ځای کې وایي چې مثال په کسر د اعضاو باندې تمامیږي، په وز د یو مرمۍ څو مرمۍ د ده په بدن باندې لګیږي او دی ټپي کیږي، در حال کې که چېرته پیاده قانوني پښو ته نږدې وهل د مرمۍ به او که چېرته په یو واسطه په موټر کې وي نو ښه لاره دا ده چې د موټر ټایرو ته خپل نښان ونیسي، د موټر ټایرونه پنچر کړي چې تر هغو پورې د مزنون ودرېږي او د دې په نیولو کې به قادر سي. خو متاسفانه چې پولیس په داسې اعمالو باندې کله کله لاس پوری کی چې هغه د یو چا ژوند پکې د خطر هغه کې له لاسه ورکوي او یا هم خپل اعضا د لاسه ورکوي، نو امیدواري زما دا ده چې قانون پولیس خپل قوانین درکړي، د خپل قوانینو په رڼا کې اقدام وکړي او د مزنون په گرفتاریو کې قانوني متناسب اقدامات او ګامونه اوچته کړي.
ډیره مننه. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند درې کسه پولیس وژل شوي دي. تکارو سرستنه به تکار مریض راغی.
آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت درشي.
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو سره 206 نوی منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا.
سیره صاحب، تاسو اشاره وکړه چې په قانون کې د پولیسو د مکلفیتونه روښانه سوي دي د یو مزنون د نیولو پر مهال باندې، ولې پولیس دا ډول حرکت باندې لاس پورې کوي چې هغه د یو مزنون په سخت ټپي کولو او یا هم د هغه په وژلو سره تمامېږي؟
زه فکر کوم چې پولیس نن سبا په دې خاطر چې دغسې کله کله سرغړونې د دوی نه صادریږي، د دوی دغه اوسنۍ روحیه زما په فکر سره جنگی روحیه یې اخیستې ده، در حالی که جنگی روحیه د پولیس نه ده. د پولیس روحیه حلیمه روحیه، متناسب روحیه او متواضع روحیه باید وي، چون ما مخکې چې اشاره وکړه له پولیس یو پل دی په مابین د دولت او رعیت کې، ولی متاسفانه بدبختانه چې زموږ ملک یو جنگی حالات دی. دوی بیچارگان هم سار سمیلی پمدی فکر گی چه رزه پوچاره که دریگه منو کل با یو انتحاری رزی او یازه با دی کمی خوانه پا ما بانده فیر که گی پا دقا حالات که سمیلی او پمده سی حالات تشویش که بیرت راجی گی بیرت پخپل وزیفه با نگو مارل که گی که چیر تا دقا جنگی روحیه دی دوی نه دی دوی دی مغزون او باسل سی او جامعه پا دوی بانده آغا قانونی کم صلاحیتون سی دور که آغا که دوی مغزون که زای بونی سی نو اول قدم که زی فکر کوم ده سی سرغڑوالی با دی پولیس نو ونی سی نو که چیر تا دغا سی حالات وی پولیس هم پا دی خاطر چه ده مشکوک یا با انتحاری وی یا به اختطافگر وی او یا به حرفوی سارق وی ځکه دوی ته معلوم نه ده او دغه نن سبا هم دغه درې ډلې ډېر په چټکۍ او ډېر په سرعت سره هم خپل عمل اجرا کوي او هم د تیښتې نه ډېر په جدیت سره هغه کوي نو دغه نور مزنونین چې داسې خطرناک نه دي هغه پولیس هم په خپل قانونی اقدام ورسره کوي خود دوی په تصور کې باندې غږی چیرته دا کس مزنون دی یا به انتحاری چیرته وځي نو پسې منډه اخلي نو سودس فایر کې چې بس ودی وي ځای په ځای دي او بل با اکثره زمونږ په پولیسو کې محترم قومندانان چې هغه د زور نه برخوردار دي او د خپلو دندو نه د سرغړولنې او په ډېر افتخار دغه کې چیره څوک هم چې ولې دښمن ماتې ځوندي مه راولئ تاسی مړکه در حالی که ده وینا پولیس ته پکار نه ده د خپل سرغړونه بشری حق او تخته دی او قانون دی پولیس نه ده د روی هم دوی تور کړ چېره کچا څوک مړ کړ په دې حالت کې نو پیغه باندې انتحاری نوم کېده پیغه باندې یو سارق غله نوم پکېده او یا دی او اختطاف چی نوم پکېده چې دا یو اختطاف چی و بیا نوم ورپسېږي چې دا ډېر ماهر او ډېر سرشناسه اختطافچی و نو پا دی اساس که دا مونگ نوی وزلی دا مونگ نفارک بید سی دا نومور بردی بارحال که دا هم وی دا دری دی دوی وزن پکار نده دی دوی نیول پکار دی دینا تحقیق پکار دی او دی دینا دی زال پیدا کول پکار دی چی ترغو پولیس او غواردی چی غزالو تا غمنشاو تا مبدع تا زان ورسی ترغو اغب نطفه که خونسا که نوزمونگ چون جنگی حالات تی پولیس هم جنگی روحیات ځان ته اختیار کړی ده نو په دې اساس کړه کله دغه سه سخت تیروتنې او سرغړونې دوی نه کیږي چې زه امیدوار یم د پولیس محترم مسئولین خاصتا هغه بخش د تعلیم و تربیت چې دوی دی هر سهار دوی دغه خپل قانونی حقوق رو پیزنی او بیا په وظایفو باندې دوی توظیف او ګماري.
ډیره مننه.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خې چاري زه محبوب شاه محبوب يم او تاسو ته نن نه ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. ستاسو په سیمه کې به د هر غم او خادې لپاره بیلابیل دودونه موجود وي چې له نورو سیمو سره به ځانګړې توپیر لري. آیا کله مو د کوچیانو د کوژدنې په مراسمو کې ونډه اخیستې او یا هم د کوچیانو د کوژدنې دود په اړه معلومات لري؟ موږ نن نه ژوند په شیبو کې خبرونه همدغه موضوع ته ځانګړې کړي. راځي وګمې جواب خېل ته وښو.
درنو اوریدونکو، کوژدنې یا نامزادي کول په افغاني ټولنه کې له سلګونو کلونو راهیسې د یو شمېر ځانګړو مراسمو په ترڅ کې ترسره کیږي، خو دغه مراسم او دودونه د تاریخ په مختلفو دورونو کې له تغیر سره مخ شوي دي. ځینې وخت د پردیو دود پرې تاثیر کړی او ځینې وخت بیرته خپل لرغونتوب ته ستانه شوي دي. کوچیان د کال په مختلفو موسمونو کې بیلابیلو سیمو ته کوچ کوي. هر سیمه د ځانګړو دودونو درلودونکې ده، خو د کوچیانو دودونه بیا له نورو ټولو سره یو څه توپیر لري. د کوچیانو د ریاست یو کارکونکی حاجی لونګ کوچی وایي چې لډیره په خواره هیڅ د کوچیانو دودونه ساده او کم مصرف وو، مګر په ورستیو کې یو څه درانه شوې دي.
چې تاسو چانه خور لور واړی نو غما په کچ کله وسو نو داسې خلک دي چې په اول شبګي کې یو د سمال یا یو پاکر شیرنی وته وتړي، او بیا په دوم قدم کې بیا راځي یو د سمال په بازار کې یو غز ټوټه کړي، او هغه یو 15 شپږ د سیخي نازولي خدي راځي هغه ډیره کې کنه، لکه دا چې نکی راځي هغه د سمال ډیر په خوان باندې سوندی منډي وکته پورته کنه، دا وته جوړي لکه تاسو شین خوري وته وای یا پردن کنه هغه خارتي وته وای څوک ورته ګول وای کنه، نو بیا راسي هغه 15 سندراسی ورته دی جلکی لپاره جوړم راوړي، او بغیر لغنه کالی او یو رسم رواج کوي هر څه مقصد کنه غنانات، نو بیا چې د پیسې په واخري نو هغه ورته د سمال کې یا لګ او یا ډیره پیسې ورته واچي، په مقابل کې هغه د سمال ورکی دی چا یو مشر وسړي په سر باندې واچي او خوشحالي او مبارکي ورکی چې خدای در مبارکي دی، موږ غنانات د دې د کوز دی مراسم، او د باجی دي شنو مراسم چې دي موږ د لوګر دی خلکو موږ د لوګر دی ولایتي جلکی کور چې د خ ګول ورته جوړ کې او خ بازار کې خ ګلان کنه ګول ورته واخري هغه مخ کې ورته کیږي ملا راسي او یو توای یو دا نه غټ ګولی دا نو د چې ګولی چې په بازار کې خرڅیږي په 200 په 1500 ډیر خو ګولانو شکی کنه چې خرنګارنګي جوړ کړی او په خپله صورت جوړ کړی چې څومره خایسته یې هغه مره کنه خي هم ګبې کابل کې کوم ځی کړی دا چې خو ګولی راتلاولې دا شپږه 100 روپۍ ګولی راوړې مخې راتوي کې شالې پیښولې دا او بس خو دوام کړی دا هغه مسوره موټر کې خې دا ډیر په سامانه باندې ولو کنه ځکه چې خوشحالي ده کنه
نو موري په خبره چې کله به څوک د چا د لور د غوښتنې لپاره د هغوی کور ته ورغلل نو د غوښتنې لومړی خبره به دا و چې زوی مې په غلامۍ قبول کړه او یا هم زما زوی خپل زوی وګڼه. لونګ کوچی زیاتوي کله د جنۍ کورنۍ د هلک کورنۍ ته ګل ورکوي نو د هلک له طرفه ټول ورغلي کسان په ګل کې پیسې ږدي.
یو رقم داسې ده چې د جنۍ کور هلته شکور راوړي ږدي، ګل تر یوې خواته کو ګل لاندې کېدو د سړي مخې ته کېدو، او باقاعده هر سړی موږ یا مسلات وکړو په داخپل لاس کسانې پنځه لسې شلي چې هلکه راځي چا سره په پیسې کمی چا سره به زیاتي راځي، یو سل سل یا 1500 یا 1000 زر یا 1300 څومره به پیسې بچو دومره بچو، یو داسې کار د پښتنو مونږ راځي یو شلي 500 زاچي یو شلي سل اچي یو شلي 200 اچي یو شلي 1000 اچي یو شلي 1500 اچي، دې موږ داسې په اشکور کې اچو، اشکور بیا د جلی پلار اخلي یا رور اخلي یا د مغو کریب اخلي دا پیسې دی جلی
دی. وایي د کوچیانو د کوژدنې مراسم تر ډیره د پسرلي په موسم کې نیول کیږي. 55 کلن فرید الله کوچی وایي چې د کوژدنې په مراسمو کې دوی کوخخ کوي چې تر ټولو ښه دسمال او ګل ورکړي. دا چې د دغه ګل جوړښت څه ډول دی هغه وایي.
نو اوس من خور ورکو یا لور ورکو یو سړی ته ګز دسمال راخلو، یو ګز هغه زونډي پسې وکړو، لونګ پسې ټک وخو، او بعضې کې مشادۍ یو سر بل سر کې مشادۍ ورته یوه دانه ټک وهي، بعضې سړی چې آباد دی هغه زرګون زرګون نوټونه 15 دانې پکې ټک وهي، بعضې غریبي سدي پکې ټک وهي کنه، نو یواسې مطابق خبره ده. او زه خپله ځیمه کنه زه خپله چې دا اندازه کوم دی هېڅ شته ضرورت نشته، مغه دسمال ده چې ور دی که دغه بهتره خبره ده کنه، خالي دسمال او میوه پکې دی کې موږ میوې ورکوو، لس پاکټه غریب سړی ورکي 50 پاکټه په دې کې ورکي، میوه چاکلیټ چاکلیټ شیرینک مو شیرینک ورته وای کنه، نو کولی بادام یا چاکلیټ او دات کې کېدو، او بس ورې کور جن خور لور ورکو دسمال کې هغه دی الک لار هغه مونږ ته یا 50 یا لک روپۍ واچي کنه، او بیا دې په مطابق باندې مونږ په دې دسمال کې یا 15 چاپ کې ټکولی 40 کې ګنډي او لونګ چونډي مرته چولې زیړ زیړ سره سره دادې سری چ تارونه به ګنڈل کله، نو دې دغه لوجنه لک زره ډولې سي چا دا یو غتمه پکې ټکو خلی آینه پکې ټکو خلی کوم یو ورجن دا چوټي ګول نه چوټي ګول د سر ګول دا پکې ټکو شي دغه شې نه پکې ټکو شي نور چې شي په باندې نه کوي خمچا ورجن د کوچی سړی روانه خمچا کومه څنګه ګرځي پوښلنه من خالد دسمالی او میوه پکې او چې شم لونګ یو شی یو مشهدی چاپ کې ټکو خلی یو شی پکې ټکو ګل او ورې کوز زپه مخه ده خاص
د نومه وړي په خبره چې د دسمال ورکول د سړو کار دی او خزی وازی جنې کوري او کېدای شي یو څادر ورته په توفه کې ورکی او لکوش د نیورسته خزی د خوګه کاسي پونوم یو کوچنی محفل کوي. د شپېته کلن نظیر الله کوچی وایي چې کوچیان په عموم کې ډیر مصرف نه کوي او همدا لامل دی چې په کوژدنې کې ډیر کم کسان را بولي.
یا سړی زوی ته کوژده کوي زما زوی زلمی ده زه کوزده ورته کوم هغه لاړ شه هغه سړي کوره خوښې لورې خوښې نظام یې برابر وي یو دوه درې سپین ګیري ور چې ورته وایي وایي وروره یا خورې د تا لور د زوی ته کړم د خوا ته کاده که نه هغه یا وخت ورسره وټاکي یا یې ونه ټاکي ورې کړي سپین ګیري دعا وکړي بیا دسمال ورته جوړ کړي اوس دسمالونه نه سو ګلان دي ډولۍ غوندې ګلان دا ګلان ښه برابر کړي جوړې کړي یک شنبه یا په دوشنبه یا په سه شنبه راته وروره ګل دي سه هغه ځان ورته تیار کړي هلته ورشي پنځه شپږ ښځې پنځه شپږ سړی ورشي
دنوموړي په خبره چې پخوا به په دسمال کې څو شیرني تاویوي او د جنۍ کورنۍ به د هلک کورنۍ ته همدا دسمال ورکاوه، خو اوس د وخت په تیریدا سره یو څه بدلون راغلی او ښاریانو ته نږدې کوچیان گل اخلی. دا د خپل لور د کوژدنې کیسه کوي.
گل دغه څه گل دغه بازارو کې دلدلې اته سره که کپاس غوندې ګلان جوړ کړي شیشې پکې لګېدلې ګلان پکې لګېدلې چکړې د کله ګولې رقم رقم ګلان پکې رقم رقم صابونه پکې بیا له دیونه ګروپونه تاوي بالته والا ګروپونه خو بیا مخصوصن کې جوړې بټن وها پرکارې کوي پله ما په څوارلس روپۍ واخیستې د لور لپاره واخیستې ما لور ورکړې وه بل ته هغه لور راکړې وه زما زوی ته زه خو دغه شیت پیت ښکارمه ګل مې ډېر شوشاناک و ډېرو خلکو خوښاوه هغه ګل ما ورته واخیستې هغه بیا دوی ښه راغلې او ګل دوی یې وړ بیا زه بل ورځ ورته ورغلم دوی ګل مې سره واخیستې دوی ګل د ما ګل داسې پر کوله که پاس شاته ولاندې مځکه زما ښایسته وو ګروپونه یې شنه سره سپین زیړ دوه درې کتره داسې ته ودرسې دلته یو بټن لرله هغه بټن چې وله دا ټول بیا اشاره کولې بیا هغه د دوی یو مشر سړی و هغه ویلی دا ولکه سې بیا موږ یې کور ته یېسو د شپې و د دا بالته بیا خلاصېږي هلته بیا نه لګېږي.
دی وایي چې د کوژدنې مصارف هم تر ډېره د کورنۍ د وس او توان په اندازه وي او د جنۍ کورنۍ څوک نه مجبوروي چې زیات تاوان وکړي. کله چې د جنۍ کورنۍ د هلک کورنۍ ته دستمال ورکوي له هغې وروسته کوم مراسم ترسره کیږي؟ دا پوښتنه راته شکر الله ځواب کړې ده.
دستمال کې موږ معمولا سونډي دي چاکلیټونه یي پیسې په ما سونډي کې نښتې وي ګلانې لوانګې دغه شیان بیا دا سپین ګیری چې زمونږ د زوم لخوا یي د هغه پلار یا تره یا مشره بل کاسې دا دستمال را اخلي یو بل شخص را اخلي د هغه په سر ورته اچوي بیا دوی چکشک ورته کوي نقل ګلانې دا په کوي بیا هماغه دستمال سره هغه سړی مخکې موږ له آخر ته راځو کورو خو ته ډولونه یي اتړونه یي ما خپله د در خواندو د اسمال مرکز مال مشران وي زه واړو کوم ما به د پتنوس راوړل زما د درې ورونو نور د اسمال نه راوړې دي خایسته خو د اسمال ا سره چې جوړ کړي دی خایسته ده کوم که جوړ کړي دم خایسته کو دیغه که جوړ کړي هغه د خزو بخه ده خو دیغه له خوره خې جوړ کړي خې ډولې کړي ته باندې وو خایسته ده خو بو یو اترات ته ناراض لرسي هغه ته ډولې اسمال وای شوقي جوړي چې ما کوم لیدلې دي د لاوانګ دي مشهدي دي پیسې دي د شایان پکې ډېرې ټومبلي دا ډېر داور دسمال سپین ټټای دته کې رقم رقم شان تومبلی
نو ما وړه وای چې ل دسمال ورکول څو ورځې ورسته یو کوچنی پروګرام د کوژدنې نیول کیږي او کله ناکله ځین خلک دا پروګرام هم نه جوړوي. خانګل کوچه بیا وای چې د کوچیانو د کوژدنې په دودونو کې ډیر تغیرات راغلي او په خوا به یوازې د څو خیمو پورې کوژدنه محدود و مګر اوس مصارف زیات شوي دي.
اوله د موږ وختو کې دسمالونه وو په دسمال باندې به غرانونه ټکو هل دسمالونه وو ټوټې وې دا نه وي بخملونه وو دغه اوس وخت د موږ د زمانو راغی اوس وخت راغی نو دا اوس شو شا وخت شوق سه خرچې چې موږ په خوا د خرچې هم نه کولې اوس کدی لور دم ګل به ورکوي که زوی ته کیم غواغه خلک به ګل جوړی ورکوي به دوه درې رقم ده شیشې دي غوري دي دغه سه برکونه ګروپونه کې لګي دلی باز ساده دي د کاغذو د ټوټې ګولې باز هم دغه نور نو ګل بادامي او دغه شر سامان هم کی اوس د دې ګلانو ښه رواج ده او خلک خوشحالي کې په دې ګل باندې او نن سبا موږ ټول دا ګل اخلو ګل ورکو خو ګل کې نن هر څه سامان موږ یې خي بادامي نو ګل پکې خو یعنی ښه شی راوړو له بازار له دکان څخه خلک وځيره لس روپۍ ګران اخستای شالونه په پراته یې نه یو کورته 500 زرم ګدو دیر زرم ګدو شل زرم ګدو بیا دا ګل سم راوړو کلی خلک را ټولېږي سل سل دوه دوه سوا درې درې سو روپۍ په دې ګل کې اچي زنانه یې ماچي سړی یې ماچي نه یو کورته خو لکه مرچي لا زرم مرچي ته وس پر خبره ده.
نوموړی وایي چې هلک او جنۍ له کوژدنې وړاندې او وروسته سره نشي کتلی خو کله ناکله په ناپامۍ کې سره مخ کیدلی شي خو دا چاره تر ډیره بده ګڼل کیږي.
درنو اوریدونکو دا ود دیونه ژوند په شیبو کې خبرونه چې د افغانستان میشتو کوچیانو د کوژدنې د دودونو په اړه مو درته برابر کړی و. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدل شي pa.azadiradio.org او کچېری غواړی لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4400 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ساسي بریا زموږ هیله ده.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو